په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوه. په پیل کې خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي د افغانستان 2 میلیونه او 8 لکه کسان کډوال دي او 3 میلیونه او 4 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د کوربه هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتنلیکونو موده 15 ورځې نور هم غځول سوې. دا خبره د دغو تحصیلي بورسونو اړوند ادارې پرون اعلان کړه. د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتنلیکونو موده معمولا د نومبر پر لومړۍ نیټه ختمیږي، خو د افغانانو لپاره د نومبر تر 15مې وخت غځولې. د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتنلیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او د سیمې په هیوادونو کې میشت وي. دلیل یې دا راوړی چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي. تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 20 اوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سیشن به له سریلانکا سره لوبه وکړي. داسې وړاندوینه شته چې شای سبا به باران وسي او لوبه به بې پایلې وي، خو که لوبه وسوي نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلېږي. د افغانستان وروستۍ 2 لوبې له نیوزیلند او آیرلند سره د باران له کبله ترسره نه سوي او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل سو. د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلې او هلته د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ د 20 اوریز نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلند لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي. پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه، پاکستان هالند ته ماتې ورکړه او بنګلادیش له زمبابوي لوبه وګټله. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 160 ته ورسېد. بیره کیږي چې د وژل سو کسانو شمیر به لا پسې لوړ سي. د چارواکو په خبره پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډیر کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په ایران کې د مظاهرو د 10مې اونۍ په دوام بېګا د ځینو پوهنتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو. په سندج ښار کې د پوهنتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي. په تهران کې د آزاد پوهنتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول. په ایران کې مظاهره چند د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بشري حقونو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي. ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه سوه. د ماسا امینی خپلوان شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده. د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې سارې مظاهرې وپارولې. په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمیر 90 ته پورته سو. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د 9 مړو تر موندل کېدو وروسته اعلان کړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او مځک ښویدنې دي چې د جمعې په ورځ یې ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینداناو کې ویجاړ کړي دي. د فلیپین چارواکي وایي 3 شپېته کسان اوس مړه او 9 شپېته تنه نور ټپیان سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 9 اکتوبر میاشتې 1:30 د 2 بجو په دې خپرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان کې پر نجونو محصلانو د طالبانو زور زیاتی غندلی. د افغانستان د پوځ ځینې پخواني چارواکي وایي چې ځینې افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل سوي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونایو بې ځایه سویو او بهر کې د افغان پناه غوښتونکو پر لوړ شمېر اندېښنه ښولې. د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی. بزګران ورته خوشاله دي
او پخته می راولی دی شرکت ته ډیر خوشاله لید شرکت کی انډیواله دا شرکت ډیر ښه پخته ډیر ښه نرخ اخلي.
دا ده هموري چې د طالبانو لخوا پر جنسیت بدلو کسانو په دې ورستیو کې زور زیاتای زیات شوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې پر شیزینه لاریونوالو ماسلانو د طالبانو زور زیاتای غندلې دی. دغه سازمان یوې کمپاینری سمیره حمیدی د لاریونونو د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو څخه په پراخه پیمانه سرغړونه کړې ده. د بدخشان پوهنتون یو شمیر شیزینه ماسلانو ویلي چې د طالبانو لخوا د بدخشان پوهنتون ته ځکه اجازه نه ده ورکول سوی چې چادرې نوې پر سر کړي. نور له صفی الله ستنګزینه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو تور پورې کړی چې د ښځو اعتراضونه یې ځپلي او هغوی ته یې سپکاوی کړی دی. دغه سازمان د افغان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی ویلي طالبان هڅه کوي وښیي چې بشري حقونه یې نه دي نقص کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدی زیاته کړې د طالبانو دا څرګندونې د دې په خبره کلک درواغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په بدخشان کې د مظاهرو زپل وغندل او وی ویل افغانستان د ظلم او بی عدالتۍ قربانی شوه. د لاریونونو ویډیوګانی او انزورونه په ټولنیزو شبکو کې په پراخه کچه خبريږي او د سلګونو خلکو لخوا شریکی شوی. دغه محصلین ادعا کوي چې پرون په پوره اسلامي حجاب کې پانتون ته ورغلی وي خو پانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو لخوا د زده کوونکو د وهلو ځینې ویډیوګانی هم خبري شوي. یوې محصلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې چارواکو د دوی مخه ونیوله.
شاگردان برقه نپوشیدن امر بالمعروف اینها را اینجا استاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د اداري مشر شیر محمد وایي دا کار د دوی نه بلکې د بدخشان د پانتون د ارشاد د کمیټې وو. تر دې مخکې د کابل په تعلیم او تربیه پانتون کې طالبانو نجونې په دې خاطر پانتون ته پرې نه خو دي او ان څو نجونې د خزینه او محافظینو لخوا ووهل شو چې رنګه ټیکري په سر کړی وو. د طالبانو پر حکومت تل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او محدودیتونو له امله نیوکې شوي او تر ډیره همدا او د بشري حقونو په وړاندې نور سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د پخوانی پاوز ځینی لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان او ځنګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استفاده شوي دي. لدې ډلې د دفاع وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په روسیا کې د واګنر امنیتي شرکت لاري هغه افغان ځنګړي ځواکونه استفادهوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له مجبوریت ایران ته کډه شوي دي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استفاده کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډیو سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغه هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت لاري او د کوربه هیواد یعنی ایران په همکاري چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږی په دې هڅه کې ده چې یو شمیر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارین پالیسی راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کیږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کیږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا لسو زرو د ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استفاده شوی. د افغان پوز په خوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف فرغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استفاده کړي یا نیت لري، ازادي راډیو ته وویل اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي، او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي، او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهور غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه خولې او چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورې ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ په خوانی جنرال عبدالرؤف فرغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي وادونه باید روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تری تم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غاچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تری تم کړی شوی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه. اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړي، او تر څنګ د کندز، بغلان او تخار ولایتونو له کاروانګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی دی. د دې شرکت چارواکي وایي تر ډیره د سپینزر شرکت ځینې ماشینونه فعال کړي او ډیر ژر به نورې تولیدي برخې هم فعال شي. په دې راپور کې په دې اړه جزئیات اوري.
د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورونی جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده، خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل، او له امله یې اوس دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکي او عملیاتي مرستیال انجینیر ناید فرخاری ازادۍ راډیو ته وویل
و خاطر از کې ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه،
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي، موږ سږ کال د پومبې د پیرلو کمپاین پیل کړي او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پومبه موږ پیرلې ده. موږ د قانون ته د پومبې اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکو چې په راتلونکي کال کې په خپل ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پومبه کرل شوې و، او سش کال په دې ولایت کې د پومبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10,300 پومبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولې چې په راتلونکي کال کې د پومبې کښت زیات کړي.
د نموړي شرکت د پومبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستې دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نوردین په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
او پښته مې راوړي دي شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پښته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي
بلې د اقتصادي مکمل تغیرات په چې آمده دار په
دا سپینځر شرکت پمبه په لور کې آمد اخلي سش کال مې په پنځه جری بمځکه کې پمبه کړلې و خو په راتلونکو کال کې په شل جری بمځکه کې پمبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي
د سپینځر شرکت په 1344 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې خو اوس د کندز د سپینځر شرکت چارواکي وایي هڅې کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعال کړي چې ورسره به بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
راپورونو ته دوام ورکاو ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونا بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو د لوړ شمیر په اړه اندېښنه وشوده څه باندې 6 میلیونه افغانان بې ځایه سوي چې نږدې نیمایي بهرنیو هیوادونو ته کډه سوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د افغانستان څانګې له بې ځایه سویو او پناه غوښتونکو سره د نړیوالو پر قوي مرستې ټینګار کړی دی نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه
د پاریس په وڅنډه کې څو بی اسناد افغانان او د نورو هیوادونو پناه غوښتونکي لاله هاند ګرځي پولیسو افغان او افریقایي پناه غوښتونکي له کمپ ایستلی او یو شمیر په سړکونو شپې سبا کوي افغان پناه غوښتونکي امیر یو له دې کسانو دی چې د فرانسې له خبري اژانس سره د زړه خواله کړي شپږ میاشتې کېږي چې په سړکونو څملم هر چیرته چې د مرستې غوښتنه کوم مرسته نه راسره کوي راته وایي چې ته محکمې رد کړی زه منم چې زما دوسیه رد شوی خو اخر زه انسان یم ما ته باید ځای راکړي ما ته باید خواړه او پیسې راکړي خو نه یې راکوي آیا دا د بشر حقونه دي نه دا د بشر حقونه نه دي د پاریس له شماله د تخلیه شوي کمپ نږدې زر تنه پناه غوښتونکي اکثر افغانان او د افریقایي هیوادونو دي مجاهد سرخرودی هم په سړکونو پاتې دی او وایي هیڅ هم نشته خلک د خوراک لپاره څه نه لري ګڼ کسان دلته ناروغان دي ډاکټر نشته روغتون نشته ستونزې ډېرې زیاتې دي افریقایان افغانان او عرب کورنۍ دلته ډېرې زیاتې دي د کډوالو په وړاندې له دې ننګونو سره سره لا هم افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د نړۍ په کچه ډېر پناه غوښتونکي لري او خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په یو راپور کې اندېښنه ښودلی چې سږ کال د کډوالو نړیوال شمیر 25% زیات شوی چې ټوله شمیره 6.8 میلیونه او 2 لک کسانو ته رسیږي افغانستان تر سوریه وینزویلا او اوکراین وروسته د نړۍ په کچه په څلورم مقام کې دی چې ګڼ خلک یې کډوال شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د افغانستان څانګې پرون په څو ټویټونو کې ویلي د همګړی 2.8 میلیونه افغانان په ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي یو ان ایچ سی آر اندېښنه ښودلې چې دا شمیر همداسې مخ په زیاتېدو دی د هغو افغانانو شمیر چې جنګ جګړو سیاسي تحولاتو اقتصادي ستونزو سیلابونو او وچکالیو په هیواد کې نن نه بيځه کړي د یو ان ایچ سی آر پر راپور کې 3 میلیونه څلور لک تنه خودل شوې د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنری ټینګار کړي چې پناه غوښتونکو ته د رسیدګي لپاره اړتیا ده چې کوربه هیوادونو سره اړینې مرستې وشي او د کډوالو د ادغام هڅې ګړندې شي د 2021 کال د اگست په نیمایي کې وخت د طالبانو له رسیدو سره سم لږونه زره افغانان د امریکا په نوښت او د ځینو نورو دولتونو په همکارۍ بهر ولېږدول شول لدې سره په یو وخت سلګونه زره افغانان ګاونډوي هیوادونو په تیر بیا ایران او پاکستان ته واوښتل او لا هم ګڼ خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي
له خبرونو ور اخوا
پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوروسته په دغه هیواد کې د جنسیت بدلو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په تازه مورد کې کابل کې د یوه جنسیت بدلې محصل د وژل کېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د حمید صبوري وژل کېدو افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت یې په دې رپورټ کې یاد شي. د هغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم.
زه څو وارې د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شویم. کله چې دوی وینم زړه مې درزیږي، ورخطا کیږم، پر وجود مې تشویش او وحشت خپریږي. ځان پټوم ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصل چې وسویره لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای آزادۍ راډیو ته وویل
زمونه کې ما خبر قتل
کله چې مې د افغان هم جنسباز حمید صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچول. د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي. له ځان سره د بیایي او وژنې دی.
دا برتانیا چاپ ګارډن رسپانې د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقوقو د ډلو په وینا ریپورت ورکړ چې طالبانو د حمید صبوري په نوم د تپ پونځي جنسیت بدلې ماسل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د رسپانې د ریپورت لمخې د صبوري او د هغه د دوست په هار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورسپانې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبري له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حمید صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوه هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورت شول. د دوی د یوه کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبر زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو وروسته شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلی کسان ځینو هیوادونو ته ورپیژندل. د طالبانو حکومت لا د حمید صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرام ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپل ټولنه کې دغه سی کسان نه لرو. که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، تبن چې د ټولنې او دینی ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کیږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بولی او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټی ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره پټه کار کړي. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنیدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وای په تیرو څباندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوه. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنۍ سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړي. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری په اړه وضاحت ورکړي.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان هم جنس گرا،
ال یعنی لزبیان یا هم جنس باز خزه، جی یعنی گی یا هم جنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت باز، هغه څوک چې له څو جنسیتونو سره جنسی یا عاطفي علاقه لري، تی یعنی ترانس، هغه څوک چې د زیګون پر مهال د جنسی اندام له مخې یو جنسی هویت ورکول کیږي، خودغه کسان وروسته خپل جنسی هویت بل ډول مومي. بل اخره کیو یعنی کوی او د LGBTQ د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسي، جنسیتي یا هم جنسي ګرایشونه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر بار وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ناوړه چلن وژنې او شکنجي ګڼې پیخي مستند کړي دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیا او واکمنیدو وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېری اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
دا بشري حقوقو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلن سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون لمخې ازادي د هر انسان طبيعي حق دی. د اساسي قانون د 43مه ماده په یوه برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دنده لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسان لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یوه خطرناکه غمیزه وي. مونږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکې ده. تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالی د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالی د لوی مند ریګریشن سیم کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په اړه کې، نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دالس کال دلته د خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نم څوک راغلی دی نم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله می دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
نوم مې محمود درنګرار ولا شهزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بنګلورتونو د لپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کیږي. باید د افغان بنګلورتونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار ومناهي فضا کوش شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن من معروف طالبان راغله د کوش نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل. آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
لاچان لای کلمن دای د شکرګار شر د بولاند سیمسه د غز ماجر د طالبانو تر چارواک په سور ورسو چې مجمعي بن خلګي د غز مجمع شه کم کړی دی دوی د میاشتې درې زره ورکی هغه یو ګونی وړه په پینځنیم سره په شپږ سره ده او یو ډبه په درې زره ده. نو دا موږ چر څنګه پکېش موږ دا غیلې د چې پراتونکو کار کې د غز مجمع شه ولړ کې دا غز ما ژغ دي ټول ما یبن واوري خپل ژغ دي ټول پورته کې چې دا غز مش ماشيات دی ولر کې.
نو محمد قاسم د
هلمند ولایت ده پجکی ولسوالۍ سه در سره په اړیکه ما دغه زموږ خوا داسې خواره ده داسې سره خرابه ده نه یو واده ورته راتېرې اوبه هم نشته ګرم مسلمانان داسې سره ستړي نه یو مرسته ورسره کوي نه هېچ هم نه ورسره کوي دغه زموږ خبر چې طالبان ته ور ورسوي چې دغه د هېچ هم وکړي نه واده راتسته هېڅ نه اوبه را لرو هېچ هم نه هېڅ هیله نه لرو اوبه ښه داسې او نه مرستې راسره کوي نور ځایان ته ورویشي نور خواتې نه ورویشي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111401 شمیره بیا تکراروم 00422111401 له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام پیلېږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي د افغانستان 2 میلیونه او 3 لکه کسان کډوال دي او 3 میلیونه او 4 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری د کوربه هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتن لیکونو موده 15 ورځې نور هم غځول سوي د خبره د دوغو تحصیلي بورسونو اړوند ادارې پرون اعلان کړه د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتن لیکونو موده معمولا د نومبر پر لومړۍ نیټه ختمیږي خو د افغانانو لپاره د نومبر تر 15مې وخت غځولې د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتن لیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او سیمی په هیوادونو کې میشتوي دلیل دا راوړي چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سیشن به له سریلانکا سره لوبه وکړي دا سی وړاندې نسته چې شای سبب باران وسی او لوبه به بے پایلې وي خو که لوبه وسی نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلېږي د افغانستان وروستۍ دوی لوبې له نیوزیلند او آیرلند سره د باران له کبله ترسره نه سوې او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل سو د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلې او هلته د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلند لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه پاکستان هالند ته ماتې ورکړه او بنګله دېش له زمبابوي لوبه وګټله د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 160 ته ورسېد بیره کېږي چې د وژل سوو کسانو شمیر به لا پسې لوړ سي د چارواکو په خبره پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډېر کسان ماچو سیند ته ولوېدل په ایران کې د مظاهرو د 8مې اونۍ په دوام بېګا د ځینو پوهنتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو په سندج ښار کې د پوهنتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي په تهران کې د آزاد پوهنتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول په ایران کې مظاهره چند د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپل مظاهرو ته دوام ورکوي د ایران د بشري حقوقو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه شوه د ماسا امینی خپلوان شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې سارې مظاهرې وپارولې په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمیر 90 ته پورته سو د دغه هېواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته اعلان کړ تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او مځک ښویدنې دي چې د جمعې په ورځ یې ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینداناو کې ویجاړ کړي دي د فلیپین چارواکی وی دریش پیته کسان وسمرک او نش پیته تننور ټپین سی وی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوښو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته یې چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سترنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې میتادونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونی قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې وي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلې د هغه په واسطه د عنصرو د رغني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1922 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونی قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړه، هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کال مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نوو ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلي د لوته چې یو اصلي دا او چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وان داسې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي الکترون کوچنی ذره دا اونې شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي دا مثلا کې ودا سې وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لري سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډیر زیات وي
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادې راغلی
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي
د مخلوط تعریف وایي مخلوط پیژن مخلوط څه شي د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط د میا او بیچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي مخلوطونه په دوه ډوله دي متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یو فاز کې وي د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو الکول او اوبو او داس نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونه یعنی سولوشن په نام هم یادېږي غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري هر برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شي فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي کمپوننت د سیستم جوړونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادېږي متجانس سیستم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي په مومي ډول سره محلولونه د دوه برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکې یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوي لري محلول له دوه برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کون کې ماده محلل یا سلوټ مساوي کې په محلول یا سولوشن سره لکه د مالګې چې یو حل کېدون کې ماده او په یو حل کون کې ماده د چدې له دوار سره د وو مال کې محلول جوړیږي د محلول اجزا وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کې دای شي لبیل ابل غلظتونو څخه جوړ شوی وي باید د مواد نسبی کچه په محلول کې وټاکل شي لکه د بوري او په یو ساده محلول کې د یو ماده سره په بل ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي په محلول کې حل کون کې محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادېږي لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کېږي، او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي، یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوسه ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوچ مشته د هغه راپل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. یو نارمل یا نارمالټی غلظتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ام سره کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده، الکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې په دې فورمول دا وځه کول څه ورسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپږ سو ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سیش په اچ 12 او شپږ دی چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې رکو شي وی نیوی ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې کې 0.83 مولالټي لا سره ځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ام سره کې چې ام ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکي کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړې دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو ده، د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خبره سه یو 12 ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کېدو ورسره 0.1212 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډوله سلنې وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګ حل شي، نو د مالګې 0% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنی مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 ضرب د حاشیه وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې د حاشیه مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي د حاشیه مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، نو موږ د کتلې وزنی فیصدي لاس راځو. مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموع څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسئله د مولی برخه غذا تشکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې یو سل پنځه اشاریه پنځه ګرامه پلس مول یو سل اتیا ګرامه اوبو کې حل شي د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړو صفر اشاریه اووه شپږ نه دوه او همدارنګه انډرو کې چې مولي برخه پیدا کو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده. نو کله چې موږ د انیو انډرو کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولي برخه د عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولند تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر پواسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو پواسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چی بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټولې څخه حاصل شوی شحمی تیزاب و سرل چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه به په رزولوس 1408 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوی یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. نو بیا همدارنګه یو آلمانی پو وایلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 5 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنی شمېر ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمن رنگونو اترونو ویتامینونو هورمونونو پروتینونو کندونو شخمونو الکول چاودیدونکو موادو ریشنایلون پلاستیک ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیونو عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیو مرکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې کوزیو مرکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیو مرکبونه کې په کیمیاوي تعاملونه کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شاملو عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شاملو عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي. چې فارموله عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې ته وایي، ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شی دی؟ مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په مالیکول دلالت کې. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
لدرنوز د کونکو زموږه لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي، او د پښتنو د لاخز او بيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننې درسي ساعت هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه. له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده